د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ملي شورا اداري هیئت بیا وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هېڅ یادونه ونه کړه. دا د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. خو لومړی وار ورکو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هلمند والی وی یو شمیر مشکوک کسان چې خای ایرانیان وی د کجکی بند ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله محب نن په تهران کې د افغانستان او سیمې د امنیت پړه په غونډه کې ګډون کوي او د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریز خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی تاییدوي چې یو شمیر مشکوک ایرانیان او افغان وسلوال د کجکی بند ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. والی محمد یاسین نن ازادي راډیو ته وویل ایرانی وګړو سره هغه افغانان هم ملګري دي چې د ایران لخوا روزل شوي دي.
یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران تعلیم تربیه شوي منطقې ته راغلي دي او وسلو سنبال دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو او د کجکی سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو شمیر ایرانی وګړي چې کمرې او کشفي وسایل ورسره دي په کجکی کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې د بند ته زیان ورسوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له تروریزم سره پر مبارزې او په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ متمرکزوي. د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله به له ترهګرۍ سره د پاکستان د مبارزې د څرنګوالي په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسید. ټاکل شوی ده چې ښاغلی محب د سیمې د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه په یو ورځني کانفرنس کې برخه واخلي. په دې غونډه کې پر افغانستان او ایران سربیره د هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکاران هم ګډون کوي. د دې ورځني امنیتي غونډې په ترڅ کې به د سیمې په سطحه له تروریزم او بنسټپالنې سره پر مشترک مبارزه په ځانګړي ډول له داعش سره د ګډې مبارزې په څرنګوالي خبرې وشي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره پر مهمو ستراتیژیکو موضوعاتو جلا لیدکاته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار په مختلفو برخو کې د طالبانو نه مشکوک غړي نیولې دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې نن راغلي دي چې نیول شوي کسان په کابل او نورو ولایتونو کې د بم ایښودلو، کمین نیولو او تروریستي ډلو ته د امنیتي ځواکونو د نقل و حرکت په اړه د معلوماتو په ورکولو تورن دي. د اعلامیې له مخې دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو کې نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران پړه په خپل دریز غږیږي. ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایرانی مشرانو د منځوي کول لپاره د لده سره په ګډه کار وکړي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د امنیت په نړیواله شورا کې د ایران پړه خبرې کوي چې د تهران دوه متحدان، چین او روسیا او ایران او اروپایي هیوادونه بچي د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن د وتلو له امله له ډونالډ ټرمپ سره اختلافات لري هم په دې غونډه کې موجود وي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ایرانی مشران تورن کړل چې په منځني ختیځ کې ګډوډي، وژنې او رانه رامنځته کړې ده. د ولسمشر ټرمپ له وینا څو ساعته وروسته د ایران جمهور رئیس حسن روحاني عمومي اسمبلې ته په وینا کې د واشنگټن تګلاره وغندله چې د هغه په خبره د نړیوالو موافقو درناوی نه کوي. حسن روحاني د ولسمشر ټرمپ لخوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ریاست مسئلې ته په اشاره وویل چې دا یو غیر معقول او غیر نورمال عمل دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران پړه د روپی ټولنې په یو طرحه کلک انتقاد کړی دی. دا طرحه له ایران سره مرسته کوي څو لارو پی شرکتونو سره د خپلو سوداګریو د پیسو د ورکړې لپاره د بدیلو لارو پر رامنځته کولو د امریکا له بندیزونو ځان وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې په دې طرحې سخت خواشینی او غوسه دی. هغه ویل داسې تصور کوي چې مفسده آیات الله ګانو به د پیسو د ورکړې د وړاندیز د طرحې په اړه د خبرونو له اورېدو وروسته خندلې وي. خو اروپایي مشرانو ویلي چې لا اوس هم د دې طرحې په جزئیاتو کار کوي. په دې طرحه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب په اړه د اروپایي قدرتونو ژمنې هم شامل دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاکار نیول غندلی دی. لافروف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سملۍ په څنډه کې ویل پر نیول شوي روسي وګړي د ناروې لخوا د جاسوسۍ تور پروپاګند دی او مسکو غواړي پوه شي چې له تبه سره یې څه شوي دي. بلخوا بیا د ناروې صدراعظم ارنا سولبورګ ویلي دي چې د روسیې وګړي د نیولو قضیه سیاسي بڼه نه لري.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولانې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي شورا اداري هیئت بیا وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري.
ویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
په افغانستان کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې هدف یې په نړۍ کې د ایران لا منځوي کول دي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې باید غرنۍ او سندرو په اړه چې تاریخي تر کومه رسي نور معلومات واورئ. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې یو شمیر غړي وایي د وسلوال مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې پر مسلې نن ولسي جرګې ورسته له هغې بحث وکړ چې په وروستیو څه کم دونیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په هوایي عملیاتو کې د پلسګونو ملکیانو د ملکیانو ته د تلفاتو دی او وختو راپورونه ورکړل شوی دی. د ولس جرګې د نننۍ غونډې په اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي وای د مخالفینو خلاف د افغان او یا د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بمباریو کې ملکی خلکو ته نه پاملرنه غیر قانوني او غیر بشري عمل دی. دوی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو دوو اونیو کې د مخالفینو خلاف هوایی بمباریو کې په لسګونو ملکی کسان چې ښځې سپینګیري او ماشومان پکې شامل دي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې هکړه د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل:
در جلسات گذشته هم از طرف وکیل صاحباب مطرح شد که برخورد
دوبویل دا موضوع تیر ورز هم د وکیل صاحبانو لخوا مطرح شو. لزینو خلکو سره ناوړه چلند شوی دی. د دې لامل زمونږ یو شمیر هیوادوال شهیدان او ژوبل شوي دي. پرون هم موږ د شهیدانو د کورنیو د مدني مظاهرو شاهدان وو. د حکومت مشرتابه د ډیر ژر تصمیم ونیسي چې د دوی قناعت حاصل او په راتلونکي کې دا شان پیښې تکرار نشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په کچه کې د تیر کال په نسبت 25% زیاتوالی ښودلی دی. د ولسی جرګې غړو عبید الله بارکزی او علا ګل مجاهد وویل په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو او شیرزادو او همداشان په لغمان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وویل که دغه هوایي حملې د افغان یا هم د بهرنیو ځواکونو لخوا شوي وي یو ستر جنایت او د غندنې وړ دی. دوی ټینګار وکړ چې افغان او بهرني ځواکونه دې د خپلو داشان بې پلانه له همغږۍ پرته او د جنګي اصولو خلاف بمباریو په هکله د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د غوث ماموریت ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید آزادي راډیو ته وویل ملکیانو ته د تلفاتو په اړه جدي څېړنې روانې دي. د پوځي چارو پوهان وایي په داسې مواردو کې باید د ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده وي او له پوره دقته کار واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال عتیق الله امرخیل آزادي راډیو ته وویل
وضع اهداف کې لبم نه او د راکټ نه استفاده کول درست وي. هلته د ماشینګار تیاره کې لري د هغه نه استفاده وکړه هغه د تلفات مابین ته نه راولي، او که چېرته داسې وي چې دوی د بمونه استفاده کوي هلته د غټو اهدافو په مقابل کې بمونه استعمالېږي نه دي وړو. هم په نشانګار کې باید دقت صورت ونیسي، هم په راپورو کې باید دقت صورت ونیسي.
په افغانستان کې په هوایي حملو کې ملکی مرګ جوبله وسنۍ خبره نه ده، بلکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې په ورته پیښو کې ملکیانو ته مرګ جوبله اوښتې چې تر ټولو زیاته یې د 1380 لمریز کال د سرطان په میاشت کې د ننګرهار په هسکه مینې ولسوالۍ کې پر یوه واده د ایتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې د واده د زلمي او ناوې په ګډون وسلویښتنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و مورد شاید افغانستان ولسی جرګې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې اداري هیات او دغه راز د مشرانو جرګې اداري هیات بیا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په وینا کې د افغانستان نوم وانخیست. د ملي شورا د اداري هیات غړي وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. امریکا چې تر اوسه د افغانستان په جګړه کې ښکېله ده او هغه د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري تر اوسه په دې هیواد کې حضور لري. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور امریکا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې حضور یې په افغانستان کې څه ګټه نه ده کړې او افغانان هم د امریکا د میلیاردونو ډالرو د مرستې منندوی نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران راپور واورئ.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ډونالډ ترامپ خبرې خو د افغانستان هیڅ نه یادونه د افغانستان د ملي شورا د غړو او د چارو د ځینو کارپوهانو ترمنځ پوښتنې او اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دا چې د امریکا جمهور رئیس تېره شپه هیڅ د افغانستان نوم وانخیست ښیي چې دوی د افغانستان وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ قوي اراده نه لري. له دې سره د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ټرمپ لخوا د افغانستان نه یادونه به د خلکو او افغان ځواکونو روحیه منفی اغیز وکړي. دوی ویل ترامپ څخه زموږ تمه دا وه چې له جدیت سره یې له افغانستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وای او د تروریزم په وړاندې یې ټینګ دریځ اختیار کړی وای چې افغانانو روحیه اخیستې وای او له امریکا سره د دوستۍ په اړه ډاډمن شوي وای. له دې سره به د امریکا او ناټو ضد هیوادونه تر فشار لاندې راتلو چې امریکا افغانستان نه پرېږدي او دا هیواد یوازې هم نه دی. دې کار د امنیتي ځواکونو په روحیې هم خپل اغیز درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیره شپه د افغانستان په وخت د ماښام 2 بجې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړه. د افغانستان ملي شورا وایي د افغانانو انتظار دا و چې د امریکا ولسمشر به په خپله وینا کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخلیک د تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي وغږیږي او د تروریزم څخه پر ملاتړو هیوادونو به ټینګ انتقادونه ولري. خو د امریکا جمهور رئیس په خپله 45 دقیقې وینا کې یوازې پر دې ټینګار وکړ چې هغه هیوادونه دوی ته حساب ورکوونکي دي چې امریکا ورسره مرسته کوي او دوی به په راتلونکي کې یوازې لوغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې امریکایانو ته درناوی ولري. اوس باورونه دا دي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په افغانستان کې وروستي نظرونه له افغانستان سره د واشنګټن د اړیکو د کمیدو سبب شوي دي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون ځینو سیاسي څیرو د افغان ځواکونو د تلفاتو او ناامنیو د ډېرېدو په غبرګون له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړونونو په بیا کتو ټینګار وکړ. دغه موضوع د افغانستان په ملي شورا کې هم بحثونه راپورته کړل. له دې ټولو سره د نړیوالو چارو کارپو استاد ودیر صافی په دی اړه وایي،
چې خپل یو ملت حکومت د ملي ځان جوړ نه کړي، خارجي هیوادونه هغه اعتماد نه کوي. ځکه هم ترامپ ویلي چې اویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي، او ولې اضافي خبرې
ښاغلی صافی په دې باور دی چې په دې وروستیو کې د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ځینو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو دریځ ممکن واشنگټن ناهیلی کړی وي، خو دا په دې معنا هم نه ده چې امریکا د افغانستان د برخلیک په اړه بې پروا عمل وکړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندز ولایت په دونه امنو لسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي دي. په شمال زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه څو سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوي دي. نور حالې له ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپورټ کې اوري.
په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د کندز په دوه ولسوالیو قلعیزال او چهاردرې کې د افغان ګډو ځواکونو له لوري د طوفان اتلس په نوم د تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي نن چهارشنبه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له درې ورځو راهیسې دغه عملیات په قلعیزال او چهاردرې ولسوالیو کې دوام لري او تر اوسه پورې یو شمېر کلي هم په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي.
من اشتراک تمام نیروهای امنیتی استقر در ولسوالی قلعیزال در اینجا آغاز گردیده.
د عملیاتو پیل څخه تر اوسه پورې لس کلي په چهاردرې او شپږ کلي په قلعیزال کې تصفیه شوي او دغه راز تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې شل تنه وسلوال طالبان په چهاردرې ولسوالۍ کې وژل شوي او لس تنه یې ټپیان شوي دي. او همداراز په قلعیزال ولسوالۍ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه یې هم ټپیان شوي دي. ښاغلي قربانی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې ملکی خلکو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. له دې سره سم د کندز د قلعیزال او د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د افغان ځواکونو د پیل شوي عملیاتو څخه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د عملیاتو پر مهال باید له پوره غور څخه کار واخلي تر څو ملکي خلکو ته پکې مالي او ځاني زیانونه ونه رسیږي. د قلعیزال او د چهاردرې ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو حیات الله او محمد رحیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دې په فعالیت سره موږ همیشه ډاډمن یو او موږ دلیر ګرځو. دا ټول د دولت خدمت برکت دی چې موږ د ښار کې به افتخارانه ګرځو او په منطقه کې امنیت ده او په دا ډېر یو لاسراوړنه ډېر غټه لاسراوړنه ده.
وروره موږ خوشحاله سو بس دا موږ ولایت کې عملیاتونه ترسره کیږي. دولت لخوا نه د طالبان نیور کړي دي، ډېر ښه کار سره شروع کړی. موږ خوشحاله سو د عملیاتونه.
دغه تصفیه عملیاتونه په داسې حال کې په نوموړو ولسوالیو کې پیلېږي چې له دې وړاندې د دغو ولسوالیو خلکو او د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي وو چې د قلعیزال او د چهاردرې ولسوالیو څه باندې 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده او پر دولت یې غږ کړی وو چې په دغو ولسوالیو کې تصفیه عملیات پیل کړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ژوند په شیبو کې د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې. د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا سږکال به زرګونه افغانان د وچکالۍ له امله د خوراکي موادو او حتی د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي. په عین حال کې د افغانستان حکومت بیا وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرستې کوي او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژې د عملي انکولو پروګرامونه هم لري. په دې اړه نور حال د فرشته جلال زی راپورټ کوي.
ترڅو میاشتو وروسته د کابل پر ځینې برخو نن نری باران وسو. د شهر یو شمیر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي، خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سشکال به هم وچوي. د دې سازمان په وینا سش به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورښت او 100% کم وي او سش به پنځم کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي. د دې سازمان په حواله دوه پدرې افغانستان وچکالی ځپلی او سشکال به ژمی بیا هم ګرم وي. د ګرم ژمی خبر شای د هغو کسانو لپاره چې د جګړې لامل به کورسوي افغانستان ته تازه راستنسوي او لا هم سرپنان لري یا د نور عواملو لمخې به کورسوي دي ش زیروي. خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالی ځپلی څاروي مرسوي او کښتونه وچسوي بد خبر دی. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سشکال په افغانستان کې تر 2 میلیونه زیات وګړي د شدید وچکالی لامل خوراکي موادو او د چاک پاکو بو ترتیا لري. د وچکالی لامل بعد ځمکې په تل کې هم د اوبوسته لا ټیټسي. دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کښتونه ډیری او بخوري یا لا هم کاریزونه لري. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اکبر منصورزای وایي دا سی وچکالی په ورستیو شپېتو کلونو کې ساری نه لري. غاز ادي رادیو ته د خپل سیمې د وضعیت پړه وویل
محترم علاوه پر سلیوش کلنې جنگ زدګي زمر ولسوالۍ د داسې وچکالۍ سره لاس په ګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه یې په دا شپېته کاله ما نه ولیدلې. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شوه، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوی غذایی او محروقاتي او بذري امکانات نه لري.
د غورماچ ولسوالۍ د اوسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د یوې ممکنې فاجعې مخنیوی وکړي.
لدې کبل هیله کوم چې ریاست حوادث طبیعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپل هم جانب مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجعې څخه مخنیوی وشي.
د غور د تایوره ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي.
موږ سکال په دې روان قتل او قتال سربېره وچکالۍ عاجزه کړی یو. موږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزۍ داسې حد ته رسولي یو چې نه موږ د خوراک څه لرو، نه زموږ څاروي د خوراک څه لري او نه هم کوم کاروبار لرو.
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ ادارې د سپتمبر په 10مه وویل چې یوازې په دوو ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,500,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,60,000 کسان له کلیوالي سیمو قلیناو ته کډه شوي دي. د سازمان وویل په هغو سیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي وچکالۍ ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي. د چاپیریال ساتنې څارونکو میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لنډمهاله حل دی.
حکومت دا مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي، د اوبو سرچینې دي، د دې نه باید موږ په خطو غباندې استفاده وکړو او دا باید په ښه شکل باندې موږ مدیریت کړو، ځکه د اوبو ضایعات دا ډیر زیات موجود دي او موږ کولای شو چې دا باید په خطو غباندې دا مدیریت کړو. او دویم هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په زنو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو هغه ته باید موږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو دی اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه موږ بیرته ریچارج کړو، هغه ته قوت ورکړو.
شاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې مالداري او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د 10,000 ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده، خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سشکال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت در سال جاری و بخصوص سال آینده که
فعلا زمونږ د وزارت یو اساسی اولویت او دراتون کې کال اولویت چې اوس مهال کار ور باندې کیږي د چکمندونو او بندونو او د اوبو د ساتنې د حوضونو جوړول او د داسې پروژو عملي کول دي چې د خلکو مزکه خروب کی او ډیرو کرهنی زمزکو ته اوبو ورسوي
او بتونه زمینهای بیشتر را تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څو وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون وویل چې که ایران د امریکا او د متحدو ایالتونو د متحدانو پر ضد اقدام وکړي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. نور تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن چهارشنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ځي چې د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. دی نن په داسې حال کې د امنیت شورا مشري کوي چې پرون یې په ملګرو ملتو کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړی و چې د ایران د مشرانو په منزوي کولو کې له ده سره په ګډه کار وکړي. خو د ایران کلیدي متحدان لکه چین او روسیې هم د امنیت شورا غړي دي او له بلې خوا د واشنګټن اروپایي متحدان د ایران د 2015 میلادي کال اتمي موافقې څخه د وتلو په اړه د امریکا له پریکړې سره مخالف دي. باور کیږي چې د امنیت شورا غونډه به چې د ترامپ ګډون جوړیږي یوازې د نړۍ د سترو هیوادونو په منځ کې د ایران پر سر ژور اختلافات روښانوي. حاضر دمه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مشري د امریکا په لاس کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون څو ساعته وروسته لدې چې د امریکا ولسمشر په ملګرو ملتو کې خبرې وکړې د هغه پر څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. امریکا یې په دې وغندله چې د په وینا نړیوالو موافقو ته غاړه نشتی او په نړۍ کې زور په حق بولی. روحانی د امنیت شورا پر ټاکل شوی غونډه هم انتقاد وکړ او هغه ظالمانه او غیر طبیعي عمل وبال. ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف ښکاره شي. د دوی اختلاف بل ایران سره د 2015 میلادي کال د اتمي موافقه پر سر وي، ځکه چې د امریکا او اروپایي متحدان نه غواړي چې له ایران سره له اتمي موافقه ووزي. امریکا په می میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقه په یو اړخیز ډول ووته او ویل چې دا موافقه ایران د اتمي وسلې له جوړولو نراګرځوي. امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او ویل چې هغو شرکتونو ته به سزا ورکړي چې له ایران سره معامله کوي. د امریکا او اروپا د اختلاف لویه مسأله همدا ده، ځکه چې اروپایي هیوادونه غواړي چې له ایران سره تجارتي راکړې ورکړي ولري او له ایران څخه تیل واخلي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم، زه د تاریخ د ولایت د استابات ول سوالی فکر په تماس کې شهر علي خبرته. زما د طالبان څخه دا غیزه د دغه ارسو د وسط دا غن خایس چې دا خپل وجه په موږ نه مړبو دا د بارک د تاویلی په سی دي مړبو یا به یو نشو د پیدا کولې د ودرې وره ورته یو مشال نه سبا ته یو یو پر برسي و ورکولې مو دولت دی و تا زره غری دی وای کور لزر پورې ورې دی په دغه وسکالې په دغه صدرې یو په ژوندۍ لزر نه جوړې زره پورې ورې دی دغه په ژوندۍ لزر نه جوړې دوی راغلي دي په دې خولې کې ولای دي خپل ګران دي چې کو په شیر او دغه په کاغذ مو سني ولې دي کاغذ نه شته چې ډېر کو په شیر او په شیر په دغه وسم د کوچ اسمان نه هم دي چې دا خپل د وژو مخه دی ونی په موږ دې نو مري موږ در بدل دغه د ولور مخامات څخه دغه طالبان څخه نه دا خیر چې دا خپل وژو دې موږ در بدل خو خیر فهمه.
زه جمل محمد اکبر منصور زید غورمات څخه پیغام شپتم. زه شاغلی اشرف غنی خان او د حکومت نور لوړپورو غړو ته لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. محترم علاوه پر سرویشکلنی جنگ زدگی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس پګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په داشپېته کال مانو ولیدل. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوع غذایی او محروقاتی او بجری امکانات نه لري. له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپل همه جانب مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجعې څخه مخنیوی وشي. والسلام مال احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخیو. کور مو ودان پیغامونه تل راسته وي موږ هم هرومرو خبرو او اوس په اسمه سروان ته غوښ شو چې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
څېړونکي وایي چې د مصنوعي ذهانت لپاره د سیستم جوړ کړی چې په اتومات ډول له یو بل سره اړوندو تصویرونو او متنونو ته ارتباط ورکوي. د خبرو اوسنۍ ټکنالوژي ډیره پرمختللې نه ده او ډیرو متنونو او سوابقو ته اړتیا لري چې د کارونکو په منظور پوه شي. څېړونکو په همدې لړ کې د یادولو یو ماشين جوړ کړی چې په یو صحنه کې موجود شین د هغو د ظاهري بڼې پر اساس وپیژني. مثلا په اسانه په یو عکس کې د شین یا تور رنگ یادونه وکړي او دا سیستم بل دی چې متن وی یا ورته لیکل شوی وی رنگ پیژني. څېړونکو د دې سیستم د جوړولو لپاره له اوسنیو میتودونو کار اخیستی چې په هغو کې تصویرونه او ژغونه پروسس کوي او د تصویر شرح یا توضیح د جنس له عکس یا ویډیو سره تړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به رضوان مراد ته غوښ شو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د هلمند والی وای چې یو شمیر مشکوک ایرانیان او افغان وسلوال د کجکی بند دورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسېد او ټاکل شوی چې دغلته د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له ترهګرۍ سره پر مبارزې او په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ متمرکزوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی د کابل ښار په مختلفو برخو کې د طالبانو نه هم مشکوک غړي نیولې دي. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریس خبرې کوي او د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاکار نیول وغندل.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هیوا ته را ورسېده. افغان کرکټ لوبډله شاوخوا 3 بجې د کابل په امید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شوه. افغان کرکټ بورډ بیا لوبډله ته د هرکلی مراسم په کرکټ بورډ کې نیولې وو. د کرکټ بورډ وایي انفرادي توګه خزادي راډیو ته وویل افغان لوبډله په سي جام سیالیو کې ښه وځلېده او هیڅ لوبه یې په اسانه پرې نه کړه. افغان کرکټ لوبډله 13 شپې له سخت مقابلې وروسته لوبه له هندوستان سره مساوي کړه. خو له دې وړاندې پاکستان او بنگلاديش ته په وروستي اوور کې لوبې وبایللې. د ملي لوبډلې کپتان اصغر افغان د لوبو وروسته وویل د هندوستان سره مساوي لوبه کول لکه د ګټې په معنا ده. د سي جام د نیمې پای لوبو وروسته سیالۍ بیا نن د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ ترسره کیږي چې ګټونکي لوبډله به په پای لوبه کې له هند سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د افغانستان د 14 کلنې فوټبال لوبډلې د سي جام په سیالیو کې دویمه لوبه هم وبایلله. دا لوبه پرون د سویلي کوریا او افغانستان ترمنځ ترسره شوه چې سویلي کوریا 0-0 پر وړاندې وګټله. له دې وړاندې د افغانستان د 14 کلنې فوټبال لوبډلې لومړنۍ لوبه عراق ته 2-1 پر وړاندې بایللې وه. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د سپټمبر 16 نیټې رئیسې په مالیزیا کې پیل شوې. له دې وروسته د افغانستان بله سیالۍ له استرالیا سره په پلان کې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ سبا له انګلستان سره ترسره کوي. د فوټبال فدراسیون د وایان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل لوبډلې د تېرې ورځې رئیسې د لوبې لپاره کافي تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د تېرې شنبې په ورځ د تایلنډ هیواد ته تللې وه. د ساحلي فوټبال په دغو ټورنمنټ کې د افغانستان، تایلنډ، انګلستان او مالیزیا لوبډلې ګډون لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوز مندسان کې مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د شوزو په وړاندې د تاریخوالي د تعریف اړه معلومات ورکړي چې څه ته ویل کیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د خزو پر وړاندې تاریخوالي یا د جنسیت پر وړاندې تاریخوالي، یعنی هغه تاریخوال ته ویل کیږي چې د جنسیت پر بنا باندې وي، یعنی د دې په لحاظ چې د ښځې جنسیت ته معمولا د تاوتریخوالی مواجه کیږي، او دا هر هغه فزیکی، رواني یا روحي تاوتریخوالی ته ویل کیږي چې د ښځې پر وړاندې په یو ټولنه کې ترسره کیږي، او دا تاوتریخوالی د بشري حقوقو د سرغړونو څخه شمیرل کیږي، او دا تاوتریخوالی لبد مرغه په ټولو ټولنو کې شتون لري، اما خصوصا بیا په هغه ټولنو کې چې هلته خزید له اقتصادي لحاظ نه ډیر په سړیو باندې تړلې وي، یعنی هغه مالی استقلالیت دوی په ټولنه کې نه لري، او دوی نسی کوي چې له اقتصادي لحاظ نه خپل ځانونه حمایت کړي، او یا هم دوی د کورنۍ او هغه خاص حمایتونه نه لري. په دې ټولنو کې دا تاریخوالی د دې تاریخوالی کچه ډیره زیاته وي. زموږ ټولنه د دې یو ډېر لوی بیلګو نشمیرل کیږي چې زموږ ټولنه کې لبد مرغه د ښځو پر وړاندې تاریخوالی کچه ډیره زیاته لوړه ده، پر دې چې معمولا خزی یا هم د کورنیو له خوا نه حمایت کیږي، یا خپل هغه لازم اقتصادي خو وضعیت نه لري چې دوی وکوي د تاریخوالی په مخ کې غږجه کی او خپل ځانونه حمایت کړي. نو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی همغه د جنسیت پر وړاندې په بڼه باندې تاوتریخوالی ته ویل کیږي.
که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د بیلګو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم یا څه ډول تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې باندې په جامعه کې شتون لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د بیلګو ته کومه اشاره وکړو، اکثرا زموږ په ټولنه کې مفکوره دغه سیده چې دوی وایي صرف وهل او ټکول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼي، په دې حال کې چې صرف وهل او ټکول تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي، بلکې ډیری داسې خاص موارد دي یا ډیری داسې خاص عمل دي چې هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼل کیږي، او ښځو ته روحي یا رواني ضرر رسوي او زیان ورته رسوي. دغه موارد بیا په خاصه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون په 15مه ماده کې راغلي دي چې هغه یوشت موارد دي چې دغه یوشت موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمیرل کیږي. هغه له جنسي تیرۍ نه شروع ده، د ښځې مجبورول فحشاته، یا هم د ښځې د هویت ثبت او نشرول په داسې توګه چې دا ثبت او یا نشر د هویت د هغې شخصیت ته صدمه ورسوي، ورچونه یا د ښځې پر وړاندې د کیمیاوي موادو څخه استفاده کول، یا هم نور زرناکه مواد استفاده کول لکه تیزاب پاشل د ښځې مخ ته، دا هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه شمیرل کیږي، وهل او ټکول، د ښځو پلورل او پیرودل د واده په بهانه باندې، بدر کول چې لبد مرغز مونږ پټولنه کې ډیر زیات دی، یعنی کچیرته د کوم خزي ورور یو جرمی عمل مرتکب کیږي یا کوم څوک وژني، د دې په مقابل کې د دوی خور یا د دوی لور په بد باندې ورکول کیږي. اجباری نکاح یعنی نکاح ته مجبورول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼل کیږي، واده د واده اجازه نور کول، یا هم د واده کولو په مقابل کې مخالفت کول، یعنی څوک دې ته اجازه نور کوي چې کومه ښځه یا کوم نجلۍ په خپل زړه باندې واده وکړي، او یا هم مثلا اجازه نور کوي چې دا واده وکړي، او یا هم اجازه نور کوي چې کوم خاص نفر سره سیدا غوړي واده وکړي، او هغه مجبورول د دې چې کوم بلچا سره واده وکړي. تاوتریخوالی خپل الک ازار وضعیت اجباری جلا کول، مثلا خزی ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې خپل فامیل سره وګوري، خپل دوستانو سره وګوري، خپل نږدې قریبانو سره وګوري، دا په یو داسې حالت کې ساتي چې له ټولنې نه لرې شي. د مخدره موادو استفاده ته مجبورول د خزی، لمیراث د حق څخه منع کول، یعنی چې لبه د مرکز مونږ په ټولنه کې اصلا خزو ته د میراث حق نه ورکول کیږي، یعنی ډیر کم فامیلونه داسې پیدا کیږي چې دې ته حاضر کیږي چې دوی خپلو خویندو ته یا خپلو خزو ته یا خپلو لورانو ته دوی میراث ورکړي، او دا له یو ډیر اساسي مشکل ایجادوي په ټولنه کې، پر دې چې کله چې خزی له خپل هغه مالی حقونو څخه محرومیږي جلا کیږي، دوی هغه مالی استقلالیت هم له لاسه ورکوي. د شخصي اعمالو څخه په تصرف کې منع کول، یعنی ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه خپل اموال چې دا لري لغونه استفاده وکړي یا په هغو کې تصرف ولري، یا د دې اجازه ولري چې هغه په هغه رقم چې دا غواړي غونه استفاده وکړي. د تعلیم او تربیې له حق څخه محرومول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمېرل کیږي، د صحت له حق څخه محرومول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمېرل کیږي، اجباري کار ته مجبورول، یعنی ښځه دې ته مجبوره کی چې په اجباري توګه باندې کار وکړي، او یا هم لوی څخه د ډیرو میرمنو درلودل په دې توګه چې د هغوی حقوق نه رعایت نه کړي، یعنی هغه حقونه چې د افغانستان مدني قانون غوښته وزا کړي او شریعت کې وزا سوي د هغه حقوقو رعایت نه کول، دا ټول هغه بیلګې دي ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شمېرل کیږي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په 15 ماده کې راغلي دي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه تاسو د شوزه پوړان دي د تاوتریخوالي د بیلابیلو بیلګو یا نمونو یادونه وکړه. آیا د افغانستان په قوانینو کې د شوزه پوړان دي د تاوتریخوالي چې تاسو د بیلګو یادونه وکړه جرم ګڼل شوی دی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د خزو پوړان دي تاوتریخوالي سناسه په ټولو ټولنو کې شتون لري، یعنی کاغه پیشرفته ټولنه وی او یا هم د هغه ټولنه چې ډیر زیات پیشرفته نه وی کړی د په ټولو ټولنو کې شتون لري، اما بیا په هغه ټولنو کې ډیر زیات وی چې هلته د خزو پلان دی تاریخوالی یا جرم نه وی ګڼل شوی او یا هم هغه خزي چې د دې تاریخوالی قرباني ګرځي هغه قانوني حمایتونه لزان سره ونه لري. او مخکله د لاسو اتاتیانه په افغانستان کې هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په کوم خاص قانون کې جرم نه وګڼل شوی، یعنی په نور قوانینو کې مثلا د جزا په قانون کې بعضی موارد راغلي وله او یا هم داسې نور قوانینو کې، اما په خاصه توګه یو خاص قانون موږ په دې برخه کې نه درلود چې لنیک مرغه په 1938 کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی قانون تصویب شو، او په دې قانون کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی جرم وګڼل شو او د دې عمل مرتکبینو ته خاصې جزاګانې تعین شولې چې هغه جزاګانې له متوسط حبس نه شروع دي تر دوامدار حبس پوري او تر طویل حبس پوري او تر اعدام پوري چې هغه په جزا قانون کې هم راغلی دی، یعنی کچیر ته کوم څوک کومه خزه د خشونت یا د تاوتریخوالی په اساس باندې مړه کی یا د هغه تاوتریخوالی د کومې خزي د مرګ سبب وګرځي نو هلته جزا اعدام ده. نو د دې قانون تصویبول د افغانستان دولت د له هغه خاصو میکانیزمونو څخه شمیرل کیږي چې دوی د خزو د حمایت په برخه کې رامنځته کړی ده، اما بیا هم پر دې چې موږ ټولنه کې لبد مرغه د قانون حاکمیت شتون نه لري، یعنی قانون په هغه کچه چې باید نه تطبیقیږي، دا یو څه په عمل کې موږ ډیر زیات مشکلاتو سره مخ یو، یعنی د خزو د حمایت په برخه کې، ځکه چې د دې اساسي لامل هم دا ګڼل کیږي چې صرف قانون نشي کولای چې د جرم مخنیوي وکړي، بلکې د هغې تطبیق باید په ټولنه کې شتون ولري او په پراخ توګه باندې شتون ولري، او مخکې له دوی چې مونږ کوم عمل په قانون کې جرمنګاري کو باید کوشش وکړو چې کلتوري لحاظ نه فرهنګي لحاظ نه په ټولنه کې دا ذهنیت منځ راولو چې دا عمل په ټولنه کې ناوړه وګڼل سي. د علماو لخوا دا عمل ناوړه وګڼل سي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې کوم عمل تاوتریخوالی شمیرل کیږي، د هغې جزا چه ده، آیا هلته جزا تعین سوې ده، نه د حقونه د دوی چه دي، د ښځو حقونه چه دي. ځکه که چېرته موږ غواړو چې یوه مترقي او آرامې او مرفه ټولنې ته ورسیږو، نو موږ باید کوشش وکړو چې د ښځو د سړیو حقونه په برابره توګه باندې رعایت کړو او دواړو ته هغه برابر فرصتونه مساعد سي تر څو وکوای سي دوی په هغې ټولنه کې پیشرفت وکړي، او تر څو چې ښځو ته د پیشرفت او د کار زمینه په ټولنه کې مساعده نه سي چې د هغې په اساس باندې دوی وکوای سي هغه مالي استقلالیت ته ورسیږي او له اقتصادي لحاظ نه دوی هغه توانایي لاسته راوړي چې وکوای سي د تاوتریخپله د تاوتریخوالي په مقابل کې غږ جګ کړي او له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو په قانوني لحاظ نه صرف موږ هغه یو قانون لرو چې که تطبیق سي انشاءالله ډېری مشکلات مو حل کیږي. مننه.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلام ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. بیلتون راشه ستړې مشي زره مې پښتون دې ملمان نه خفه کوینه
تګمنی ولایلا ولایلا
د غرنې وسندرو په حق لا سومره په هیګي
دا دوی سره خپل شوق ده نو یار سړی کار نه ده
کیګ دا یی ډنګې کړي ګرمي شوا را واندي وای دې کو چانو
هيا کله مو فکر کړی چې د غرنې وسندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
د دې تاریخ د دریزر څلور زر کالو د سلیمان غرونو کې د کسي غرونو کې
خلکې څومره خوښوي؟
ډېرې زیاتې مې خوښېږي پاره د دې چې دا د پخوانه موږ ته پاتې دي.
او هغو کسانو چې غرنۍ سندرې راټولې کړي، کتاب یې ورباندې لیکلی، د ارزښت په هکله یې څه وایي؟
د دې سندرو بنسټ پوویدي سرودونو او اوستایي سرودونو ایښودل شوی دی.
نن هم دا موضوع سیړو. په پیل کې د غرنیو سندرو لرغونتوب باندې خبرې کوو، بیا یې اهمیت سیړو او د خلکو نظرونه د غرنیو سندرو په باب درته وړاندې کوو. په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم. کله چې د پښتو د نظم تاریخ ته ګورو، نو په اول سر کې له دوه ډوله نظم سره مخ کیږو. یو ډله هغه نظمونه دي چې ویونکي معلوم دي، شاعر شعر خلقوي وایي او بیا یې په ځانګړو قالبونو کې لیکي، لکه قصیده، غزل، قطعه، رباعي، مثنوي او نور شعري ډولونه چې د ادبي آثارو یو عمده ذخیره په همدغو قالبونو کې خوندي ده. دغو شعري ژانرونو له هغو لرغونو ولسي شفاهي سندرو څخه انکشاف موندلی چې په لومړیو اسلامي پیړیو کې ویل کېدلې. د شفاهي ادبیاتو ځینې سندرې لکه لنډۍ، سروکي، د خادۍ بدلې، د اتڼ سندرې، نارې، ساندې او نورې دغسې سندرې عام خاصیت لري. ویونکي معلوم نه دي دا ولسي سندرې د تاریخ په بېلابېلو دورو کې ایجاد شوي دي چې بیا خوله په خوله، سینه په سینه، له یوه نسل څخه بل نسل ته او له یوې پیړۍ نه بلې پیړۍ ته انتقال شوي دي. په لرغونو غرنیو سندرو کې به پند، نصیحت، غوښتنې، کنایې، پیغورونه او اکثره وخت هغه مطالب ځای شوي وو چې پا په مستقیمه توګه به چا نه شوی ویلی. د لنډۍ یا بدلې په توګه به یې مقابل لور ته خپل هدف رسوو. دا چې د غرنیو سندرو تاریخ تر کومه رسیږي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست خمو پوښتلی دي.
لکه به چې اریایان کوچېدنه راله، اریانا ته د هندوکش په شمال کې پر ځای سو، د بلخ په سیبو کې دوی سره ځای پر ځای سول. په دغو وختونو کې دوی ځینې سرودونه او سندرې درلودلې چې د رګویدا په نامه باندې یادېږي. د رګویدا سرودونه یا سندرې پر دوو برخو ویشل کېږي، چې یو معلومې سندرې دي، بلې نامعلومې سندرې دي. د دې تاریخ د 3000 کالو ته رسیږي. د خلکو سندرې چې لوی استاد حبیب الله رفیع راټولې کړي دي، په هغه کتاب کې دی د ډارمسټټر وینا راخیستې ده چې هغه وایي چې دغه سندرې او عامیانه اشعار او کلیوالي اشعار چې دي، دا د پښتنو ورځپاڼې دي. د ورځې موضوعات یې د ورځپاڼو په توګه په همدې سندرو اشعارو کې رانغاړل. د مثال په ډول اوس یوه غرنۍ سندره ده چې شنخالۍ نجونې په غره کې ځوانان ځي سیل دی وکي، یوه دا چې سپوږمۍ وکړه رڼایي ګل په ځوزانو کې راځي، او پردیسی سوه غرونه غرونه اوس څارم د غرو سرونه، او پردیسی د اور لرګي یا به یوړم یا مې مرګی.
کوچان هغه کسان دي چې لا هم پخوانۍ غرنۍ سندرې خوښوي، په ودونو میلو دښتو او غرونو کې په ګډه وایي. احمد جان کوچه وایي چې خپلې غرنۍ سندرې نه دی ویلي، خو له نورو یې په خوند اوري.
کوچان سیدی دغه یو دو د نانا ته د دوی خپل سندری وای، رمو سره وای، خادی سکل دوی کوژدنه وکي، مغه ټیم کې وای، دا دوی سره خپل شوق ده.
هر کوچه وای لسی کتنا زینی کوچان استعداد لري.
غرنی سندره دا ډیر ډبل आवाज غواړي، دا ډیر چا کار نه ده. زم کوچه مازی نسم ویلای زی خپل مو ساورم
موبایل کې اوس امر سندری ستاسو سره چې کوچانو په غره کې د رمې پیل په وخت کې ویلي
کوم وخت کې مزل کوي، د ټیم کې دوی ویلي د مسرشتان
استاد ګل زمان د سندرو پیل له غرنۍ لنډې وسخه کړه. د نوموړي په وینا غرنۍ سندرې د ولس غږ دی، د هغو د زړه غوښتنې او هیلې دي چې په خاص موسیقیت سره ادا کیږي او په نتیجه کې د اورېدونکو په عواطفو او احساساتو اثر کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او مرکه ورسره کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلی چې د غرنۍ سندرې ویلې
نو خدای شته چې ما سیرې سندرې ځان سره وړې وې، چې د غونډې منډې سندرې وویلې سي سندرې ده، تر ننه پورې هغه سندرې زه دې در ورسولو. خلکو یو آواز ده، خلکو یو آواز نه ده، کمپوزر معلوم نه و شاعر معلوم نه، نو آن ده خلکو پرخنگ و بخی
دا ولسی سندری چې په کتاب سویل لنډه امراجی کنه
هر شپ کې دا سی سندری شته دي چې څوکۍ سندره وته وای، نو دوه کسان وغو ته غوته کوي دلته څوکۍ سندره وای، په دې کې لنډې به ځان ته لنډې دي
سره قم دي
وای چې په څوکۍ کې سره دښمن ته ورکه گذر نه امرالای و ټاپا د کوی په میوان کې شهید نشوي ګران لالیا بناګین ته د ستما اما غاړي چې ویلی تا ورې دي ګره تور شپه ته تور خونه شین خلای نه معلومه
شین خلای به خدای
پیدا کی شین خلای به خدای پیدا کی تور شپه خدای نه شین خلای په کندولاړه یا بل سر ولیا غاړه
کریس درته وایم چې تاسو تخپل هغه ولسی سندری خوان درکې چې وای ورې او کدا ووسی مثلا یو شاعر یو شیر وای بیا سندر غاړه هغه وای
خبر نو مشه چې سندرو کې خوان دغه خوان د خسن د خطر زی خکمپوز وی
پروسیو کې کې یو څو لنډې غرنې لنډې راته وای ډیر بخي
وای زما د غرونو فنایا را دي دند بعد سره شامل کې چې رزينا په لوړو غرو سره خې په زنګنو به ماته و زړی ګلونه
ډیر ښه
وای زه په تور سترګو دی ماین کړم ځکه په تور ورو کې عمر ته راوم
دا چې عام خلک د غرنې وسندرو پاړه سوي ل سو تنسخمو پوښتلې دي ورته غوښ شي.
نوم مې شیرین اغا احمد زید د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی. غرنۍ سندرې خو به پخوا رواج به و، هسې به هم که کوچی په مال پسې روان و یوه سندره به یې ویلې، په لار روان وم یو آواز به یې له ځان سره جګاو، ډېرې زیاتې مې خوښېږي.
نو کنڈوالی دی کلڑنگ دا شلی دلے گریوان گرزم وی وی خلق وائی
حمید اللہ نیازی ما دے لوگان ولایت اوسیدون کئی دے وہ سندری او آغا سندری ډیر توپیر لري سره ځان ته ساده تحصیل لري او غرنۍ سندری سی په غرو کې رمو سره هغه بیا ځان ته کیف لري ځان ته خوند لري
نو ما ویل پتا مین یم دی ویل چې ځان به وخوري ما ویل اخر مرګی دا
پخوانۍ سندرې کا په هر قالب کې وړاندې کیږي ژوند ته خوند ورکوي خفګان ستړیا او خستګي تر یو حده کموي ذہن زرا او روح تازه ساتي د افغانستان علوم اکاډمۍ علمی غړی حبیب الله رفیع چې غننۍ سندرې راټولې کړي وایي چې له ماشومتوب څخه یې په ذهن کې هغه سندرې ساتلې چې یو تعلیمي پیغام به پکې نغښتی وو له نوموړي سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه درکو
تاسو چې په دې برخه کې کتاب لیکلای دغه سندرې څه ډول راټولې کړې د افغانستان له کومو ولایتو څخه
دا سندرې ما د ماشومتوب نه د مور په لالو کې اورېدلې وي
بله
او بیا د ماشومانو سره په لوبو کې مې بیا هم اورېدلې وي په ودونو کې مې بیا هم اورېدلې هڅه چې اورېدلې وو هغه مې تفکیک کړل هغه مې په بېلوبېلو برخو وویشل
په کومو بېلو برخو کې درسره ته وایو
د میندو سندرې اوله برخه ده د ماشومانو سندرې دوهمه برخه ده د ماشومانو کیسې بله برخه ده د ماشومانو مشاعرې بله برخه ده د لویانو سندرې بله برخه ده د غونو وروسته د واده سندرې دي د اتن سندرې دي
معمولا دغو کسانو لخوا ویل کیږي چې دا بې سواد یا کم سواد لري مګر دا نور شاعري با سواد کسان کې فاکولته وایي په اړه معلومات پیدا کړي بیا هم خلک هغو سندرو ته ډېر ارزښت ورکوي د تاسو علت څه ګڼئ
د ولس غږ دی یوه لنډۍ چې یو چا ویلي وي هغه د ټولو کلیوالو د ټولو سیمو والو د زړه غږ دی
که اوس له تاسو نه داسې یوه غوښتنه وکړو چې هغه ولسي سندره چې تاسو ته ډېر خوند درکوي او دلته په کتاب کې راوړې موږ ده کومه برخه یې کړه ته ووایه
ډېرې دي نجونې او ښځې په خپلو منځونو کې په میلو کې وایي غږ دی تنهکار دی زور میله په کار دی ځوان میله ناتار دی او زیارته دو زیارته در مې وړل وړه زیارته غواړم ښه میله زیارته او زیارته دو زیارته در مې وړل غنم زیارته غواړم ښه زامن زیارت هغه احتجاجونه چې ښځې کول غواړي مثلا پلار چې یوه لور خرڅه کړه په پیسو ولور پرې واخلي هغه احتجاج پرې کوي زه د کړم د چول مرغۍ بابک زار د شروپۍ یعنی زه د چول چول هغه د غرونو منځ ته وچ ځای ته وایي زه د غرونو مرغۍ کړم پیسې د راباندې واخېستې پیسې د زار پلار ته وایي د ادب په ژبه وایي یا مثلا یو سړی د حاکم ته ورغلی دی عرض لري ورته وایي چې زما عرض واوره حاکم په دې مخ په څاپېړه وهلی ده ورته لنډۍ وهلې تا چې په مخ څاپېړې راکړې د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوه زه خو تا ته راغلی یم چې تا حاکم زما عرض به واورې تا چې په مخ والم نوس نو چا ته مراجعه وکړم حاکم چې دا لنډۍ اوري په مهربانه کېږي ورته وایي وایه څه وایي عرض یې اوري او بالاخره دا درسی
یعنی دا قوی تاثیر
دومره تاثیر لري ولسی ادب چې هغه ډیر ژور دی او د ولس غږ دی د ولس خبرې
درنو دوستانو غرنۍ لرغونی سندرې زموږ د کلتور مهمه ادبي او هنري برخه جوړوي نو ځکه په کار ده چې هر یوې تر خپل توانه راټولې کړو وی لیکو او راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدو دا چې په دې وروستیو کې غرنۍ سندرې ولې کمې شوې یو شمېر خلک او هنرمندان دلیل دا ښیي چې اوس مهال سندرغاړو د غرنۍ او شعرونو پر ځای کلاسیکې او نوې شاعرۍ ته مخه کړې ده